لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل لخپل تخنیکی همکار امان الله امیرزی سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو مسؤل قومندان هیله څرګندوي چې په څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه ختمه شي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې ناجیه سپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک د امریکا د متحده ایالاتو لا ډېرې مرستې ته اړتیا لري. افغان چارواکو د تختونکو له منګولو د دایکندي د ولایتي شورا د منشي خلاصېدل تاییدوي. او د سوریې په شمال کې پر 50 روغتي مرکزونو او دوه ښوونځیو پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو لا ډېرې مرستې ته اړتیا لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې حنیف اتمر د خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع د وزارت له مرستیال ډونالډ هیرسن سره په کتنه کې کړې دي. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر له خولې وایي چې په افغانستان او سیمه کې ګواښونو ته په کتو د افغانستان هوایي ځواک د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان چمتو دی چې د خپل هوایي ځواک د هغو اړتیاو یو لیست د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپاري چې وسلوالو د ځپلو لپاره ورته مهم دي. نامعلومو وسلوالو پرون ماسپښین په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی. چارواکي وایي چې برید کوونکي پر موټر سایکل سپارو او پر مولوي احمد شاهی د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې ډزې کړې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې مولوي احمد شاه د ښار په جومات کې د قرآن کریم د ترجمې له غونډې وروسته تر بل جوماته پلی روان و چې برید پرې وشو. تر اوسه کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکو د تختونکو له منګولو د دایکندي د ولایتي شورا د منشي خلاصېدل تایید کړی دی. د دایکندي والی معصومی مرادی ازادي راډیو ته وویل چې شایما محمدی تیره شپه 8 بجې د امنیتي ځواکونو په هڅو له تختونکو خوشی شوه. د دایکندي د والی په وینا میرمن محمدی دا مهال په کابل کې ده او د دې د تختونې په تور دوه کسان نیول شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په شمال کې پر 50 روغتي مرکزونو او دوه ښوونځیو په پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په یو هوایي برید کې یو روغتون ویجاړ شوی او لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي دي. په دې برید کې چې په شمالي خارګوټي مارتل نومان کې شوی 8 تنه نور ندرک دي. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوایي روسي جنگي الوتکو د روختون هدف ګرځولای دی. د ډلې په وینا په حلب ولایت کې د عزاز پنوم خارګوټي کې هم د مشمانو پر یو روختون توغندې لګیدلې چې 15 کسانی وژلې او عزاز ته په یو نږدې کلی کې پر یو خونځي هوایي برید کې 2 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرګن سرغړاوی بللای. د امریکا متحده ایالاتونو ویل د ډول اورانونکو حمله د ملکی وګړو د وژنې لپاره عمدن ترسره کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو توافق کړی چې پر بیلاروس د لګیدلو بندیزونو لګیدلې بندیزونه یو لوی برخه لری کړي. له دې توافق سره چې د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو وکړ پر بیلاروس یوازې د وسلو اخیستلو بندیز پر ځای پاتې کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ویل د دې بندیزونو په لری کولو د بیلاروس سره اړیکې او وضعیت په یو شپه کې بدلون نمومي.
With this decision, لدی پریکړې سره چې ډیر بندیزونه او ډیر محدودونکي تدابیر لري کړو موږ وضعیت داسې نه ګڼو چې په بیلاروس کې هر څه په یوه شپه کې سم شول خو موږ پر دې واقعیت سلا شو چې موږ په تیرو کلونو کې د بیلاروس له خوا ځینې هڅونکي اقدامات کتلي او دا هغه څه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې ملاتړ وکړو او وی هڅو په دې معنی چې زموږ او په ځانګړي توګه په بیلاروس کې د چارواکو لپاره اوږده لاره په مخ کې ده
په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ادارې د یو شمیر سیاسي بندیانو په خوشی کولو او همدارنګ د اوکراین په کړکیچ کې د منځګړیتوب په خاطر تر یو حده د لویدیز ملاتړ راخپل کړی د اروپای ټولنې مشر ډونالد توسک خبرداري ورکړی چې د کډوالو بحران او له دې ټولنې څخه د برېټانیا د وټو د مخنیوي په هدف پرلپسې معاملې خی د دې ټولنې د منځتلو باعث شي توسک وویل چې دا یو حساس حالت دی او زیاته کړه چې موږ تل د یو بل استدلال ته غوږ ونیو خو خپل هغه موږ وانورېدل نوموړي دا څرګندونې پرون د رومانیا پلازمېنې بخارست د سفر پر مهال وکړې او ویویل د کډوالو او له برېټانیا سره په اړیکو کې د بحران د حل په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی توسک چې د اروپای ټولنې د سرمشریزي په درشل کې خبرې کولې ویل دا طبي خبره ده چې په ورستیو شیبو کې هر څوک پر خپل دریز تر پخوا کلک دریږي د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې به چې درې ورځې وروسته جوړیږي د کډوالو بحران او په اروپای ټولنه کې د برېټانیا غړیتوب د اجنډا دوه مهم موضوعات وي او په اوکراین کې د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مرشو کسانو شمیر له 280 تنو واوخت د اوکراین د روغتیا وزارت د دوشنبه تر ورځې پورې د دې ناروغۍ له کبله 280 کسانو مړینه تایید کړې ده په نوو قربانیانو کې دوه مېرمنې او څلور ولس کلن ځوانان شامل دي په اوکراین کې د انفلونزا ناروغي چې له سپتمبر میاشتې راهیسې خوره شوې ډېر تلفات یې په کیف او اډیسا ښارونو کې اړولې دي دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپور نو اوري په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو مشر جبار قهرمان وایي چې په هلمند کې به جګړه ډیره ژر ختم شي ځکه د په وینا طالبان او خلک سولې غواړي د طالبانو لخوا په ډله ایزو او انتحاري حملو کې د افغان ځواکونو له رینجر موټرو او نورو وسایطو څخه د کار اخیستو په اړه اندېښنې مو په یو راپور کې څېړلې او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان سره مو د ملګرو ملتونو د هغ راپور په اړه بحث کړی چې وایي په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې یو زیاته برخه ښځې او ماشومان دي
متاسفانه چې دغه ملکی تاسیسات او ملکی ځایونه او مسکونی ځایونه د اوسېدو ځایونه ډېر نږدې واقع دي دغه د جنګ لومړۍ کرښې ته
نور موضوعات هم لرو په سوریه کې پرون پر څو روغتونونو او ښوونځیو بمباري وشوه چې ګڼ شمېر کسانې ووژل د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام تاندې څنګې د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونه تاسو د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده په هلمند کې د عملیاتو مسؤل قومندان هلمند چې پر اتلونکو څومیاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پایته ورسیږي عبدالجبار قهرمان چې د محل په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو نیو کې د هلمند په جګړو کې کموالی راغلی نو موري وویل د هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې د کارولو پر ځای د خبرو لالارې د سولې منلو ته وهڅوي په دې اړه نور تفصيل اجمل اند اوروي
افغان چارواکي وی په هلمند کې عملیات خروان دي او د غلطه د مخالف وسلوالو خوځښتونه د سونه یو مخکي په مقایسه را کم شوې دي هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار قهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی قهرمان هیلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
زم ایجاد شوی دی خصوصا په مخالفینو کې، هغه په سل کې سل په دې پوهېدلې دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی پنځه ورځې مخکې کال مخکې دوه مخکې دلته جنګېدلې یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې د غلطه د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار قهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشوره او لوژستیکي مرستې وي.
تمرکز پر دې چې څنګه دې زموږ د مصالحه قواوو سره کومک کولای شي، د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې چې مثلا بعضې امکانات مصالحه قوتونو ته برابر کړي. او زه هم په دې باندې چې وضعیت ته ګورم، وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت کې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
و هم اوریدل چې په هلمند کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو مشر جبار قهرمان وایي په هلمند کې به ډیر ژر جګړه ختم شي، ځکه د دې په وینا خلک او طالبان دواړه سوله غواړي. ښاغلی قهرمان وایي چې د هڅه کوي مخالف وسلوال د وسلو د کارولو پر ځای د خبرو له لارې سولې ته وهڅوي. آیا ستاسو په نظر سوله په رښتیا هم د هغه څه چې ښاغلی قهرمان وایي د وسلوالو مخالفینو د هڅونې له لارې په سوله ییزو لارې د هڅونې له لارې ترلاسه کېدای شي؟ یو شمېر کسان په دې باور دي چې سول د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي او وسلوال طالبان باید د جګړې په زور وځپل شي. تاسو د سولې خبرې ګټورې بولی او که په زور د ځپلو مشوره غوره ګڼئ؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1903 شمیره سمس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې خپور کړو.
ازادۍ راډیو لوونه ترو
په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان ډیرې پیسې د مخدره موادو د قاچاق لاره ترلاسه کوي. چارواکي همدارز وایي چې یو زیات شمیر سیمې یوازې د همدې قاچاقو لپاره ناامنه خودل کیږي. د ازادۍ رادیو خبريال داوود تپان د موضوع په یو راپور کې راخسته.
د پکتیا او شمیر ملکی او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نور ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت بلکې لاندې ندی.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت دی ولکې نه لري دي په غرنۍ سیمو کې. تاسو اول داسې فکر کوئ چې ابزاکۍ کچالی دلې ابزاکۍ یعنی خاص د زرمت دلار نه د کولالګو اخواته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزکی نه اخواته د مچلغو په طرف د برګی په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کېږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشهیي توکو کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مساعده کړې تر څو دغه کاروندۍ دوی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته په لاس ورځي.
دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډیرو سیمو کې عملیات پلان او تر سره کړی دي چې په ډیر کم وخت کې په زیات اندازه نشهیي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشهیي توکو کار او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډیرې محدودې سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت پیغې ککړ دی. د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلای کیږي. دا د وچ غړک غړک په دې ساحو کې کم کم کرلای کیږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کرلو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشهیي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشهیي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړی دي. دا یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 1416 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریدم. په دې ورستیو کې د مسلې چې وسلوال طالبان په جګړو کې د افغان ځواکونو له وسایتو لرینجر او هموی موټرو څخه کار اخلي اندېښنې زیاتې کړې دي. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري حملو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه هم کار اخیستی. په هغو انتحاري حملو کې چې د تیرې شنبې په ورځ په هلمند کې وشوې، وسلوالو طالبانو د ملي ځواکونو له هموی موټرو څخه کار اخیستی و. په دې حملو کې چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وشو، لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت په دې اړه اندېښنې ډېرې جدي نه ګڼي. په داسې حال کې چې هغه وسلوال طالبان چې یو وخت به یې په موټر سایکلونو او ډیرو ابتدایي وسلو سره حملې کولې، اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو له تجهیزاتو کار اخلي او پر هغوی مرګونې حملې کوي. خو وسلوال طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر، ټانکونه او نور پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په حملو کې کار ورڅخه اخلي؟ دا ستونزه څومره جدي ده؟ له فرشتې جلال زید څخه یې واورئ.
دیده می شود که طالبان مسلح اخیراً در حملات انتحاری و بمی از وسایط نیروهای امنیتی افغانستان استفاده می کنند. هرچند حکومت افغانستان در این مورد تا حال ابراز نگرانی جدی نکرده، تعداد از کارشناسان مسائل امنیتی این مسئله را قابل نگرانی جدی و یکی از عوامل عمده زیاد شدن تلفات نیروهای افغان می دانند. به باور عتیق الله امرخیل، جنرال سابق در اردوی افغانستان و کارشناس مسائل نظامی در این کشور، اینکه طالبان مسلح وسایط جنگی نیروهای افغان را به دست می آورند یک امر عادی در جنگ است، اما وی هشدار می دهد که شاید این مشکل ابعاد فراتر داشته باشد. آقای امرخیل در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد به ضعف رهبری نیروهای افغان و موجودیت فساد اداری اشاره کرد.
په دې باندې پیږي چې دښمن او زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وړي.
در زمان جنگ رویاروی، وقتی که نیروهای امنیتی افغان می دانند که وسایط نظامی آنها به چنگ طالبان می افتد، باید آنها را تخریب کنند، بسوزانند و به هر طریقی که امکان دارد از بین ببرند. زمانی که طالبان وسایط جنگی نیروهای افغانستان را به دست می آورند و از آن استفاده می کنند، نیروهای افغان را گیج می سازند. زیرا
قدر من اوریدونکو ډیره بخنه غواړم چې د یو راپور په ځای د یوې تخنیکی ستونزې له کبله بل راپور تاسو او د یو برخه تاسو اوریده. دا د اوس تاسو پام د افغان امنیتی ځواکونو له وسایتو څخه د وسلوالو طالبانو د کار اخیستو په اړه د راپور اوریدو تاسو پام را راوړم.
د افغانستان د پوز یو پخوانی جنرال او د پوزي چارو سرونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید حکومت یو شمیر نوري مخالف ډلي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لا یونیفورم موټر او وسلو کار اخلي. د شغلی امرخیل په وینا دا چې مقابل لوري د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي د جګړې په ډګر کې پولیس او عسكر غافلولای شي او داسې سوء تفاهم رامنځته کولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. شغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوری شاید افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خدا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شای دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي او یای د افغانستان په حکومتي کړیو کې شای داس کسان وچی هغوی ته د امکانات برابر وي. د شغلی مرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پیږي چې دښمنو زما وسایت اخلي، هغه وسایت خپل ورور اچي، هغه له بینه وړي، هغه نه پریږدي چې څنګه په لاس باندې ورته. کله چې یو دولت په دې باندې پوسه، یو نظام په دې باندې پوسه چې دښمن له داسې وسایتو نه استفاده کوي او داسې وسایت په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کدي ګانای ولو کدي یو جنرال واسطه هم دې جنرال په دریشي کې هم درېږي، د اسناد ګوري چې وګوري چې دښمن نه یې کولای چې جنرالي دریشي اغوستي یا بل افسر دریشي اغوستي. څه کده د شغل جوړیږي د خپل بازار کې
د پوځي چارو د سرونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبری کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل سالی محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری پر رهبری کې تغیر رانسی شای امنیت لا خراب سي.
کوم ټانکونه او کوم رینجر چې مخالفین سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زمونږ د دې امنیتي ځواکونو خلاص نه اخستې دي. دا پټ نه ده او موږ غوښتنه ده چې د دې پر رهبری کې تغیرات راولي چې د وکول شي خصو قدارو کې او سره په چپورو کې راځي موږ نه ټانک به نه دازمږ د پاره شرم خبره ده.
سالی محمد صالح نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر رهبری کې اداري فساد هغه عمدستون څه ده چې کجر تر جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ د پاره ورکړل شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه او هغه د پاره یو ټراټ والی او یو 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 څو نری نری لرګي دغه په موضوع باندې واته او شي کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم شي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار پر پوسه خوشی کوي د تخته کوي هغه چې پوسټ مهمات رینجر هغه ته کونه هغه د لاس ورځي کچې ته موږ هم جوړ ولرو او رهبرۍ کې دې په کاده مورچه په مورچه وګرځي دا خپل مورچه د چیک کی د په دغه باندې فکر وکړي چې آیا کله هم دشمن راځي او په دې حمله کې دا مورچه زمونږ توانمندي د راکټ توان د مقاومت لري کني لري دې با څو شي دا د سې ته د دوه مورچو په منځ کې با تماس وي او خندق وکړي یعنی دې بالکل نظامی حالات د یادې سره له کټوقې چې کای له کټوقین چې له کپلم چې ډکې
شغلی صالح د کندز شهر د سقوط پېشي د وردوج په امنیتي پوسټه کې د ګنډ شمیر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبری له حقوقو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوسټې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته ورپرېږدي، اولی حکومت نسی کولای چې لډیرو امکاناتو سره هم شامنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنی چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانی دخو د هلمند والی د رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو لرنجر او حاموی موټر او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والی مرزا خان رحیمی وویل دا سی پی جی په ندرت لیدل کېږي او د امکانات په جګړه کې ستاسو
دا مشخص دی چې وايي چیرې د استفاده کوي مخدس ځای نه دلبلې چې هلته استفاده کړي که کوم وخت شوي چې عوام یې چیرې پاتې بیا دی استفاده ورنه کړي هغه ډېر ندرت خبرې دي او دا سه فاکتونه هم نشته د کومه مسله تخنیک وسایت ټول له کومه مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن چې وګوري چې کومه مسله ته یا دولت د افغانستان ته ضرور ورسري د لار تکت نه استفاده کوي د رښو ګډه ساده خبر ده د کومه سي بازار کې واخه جوړ کی په مور شکل پیغام پیدا کی دا کوم د څه مشکل خبرم نه ده او صلاح خو په افغانستان تاسو کېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دارت کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کیږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د نورستان چارواکی وای د کوشتوز او کامدیش خلکو ترمنز د یوګدی دښمنۍ د پایترسولو لپاره د ولسمشر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی جرګه په جلال آباد کې کار پیل کړی. د دې جرګې مشر د ولسمشر سلاکار وزیر اسد الله وفا کوي. د شخړه کلونه وړاندې د اوبو پر سر را پیدا شوی چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوری را کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو او څړځایونو په سر کلونه وړاندې ستونزه پیدا شوې وه چې د دواړو قومونو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کوشتوز کلی هم وسوځول شو او په دغه دښمنۍ کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
د نورستان د دوو قومونو په منځ کې د ډېرې مودې دخوا یوه لانجه ده چې په هغې کې ډېر زیات کسان وژل شوي دي، په سوونو کسان او ډېر کسان معیوبه شوي دي. د کوشتوز کلی مکمل سوځول شوی او دواړه کلی په دې مصیبت کې اخته دي.
هغه وویل پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې د کوشتوز او کامدیش خلکو ترمنځ پیدا شوی دښمنی په دوستۍ بدل کړي، خو کومه مثبته پایله نه درلوده. نو ځکه دوی ولسمشر څخه وغوښتل چې د یاد ستونزې هواري لپاره یو جرګه وټاکي او هغوی هم د سلاکار وزیر او قومي مشر اسد الله وفا په مشرۍ جرګې ته دنده وسپارله چې یاد مشکل ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
جناب اسد الله وفا د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب سالک زاده د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب جوړه دی د رئیس جمهور مشاور دی، قومي مشر عبدالرحمن زدران دی، د پارلمان دوه وکیلان دی، د غزنی پخوانی والی فیضان صاحب. د دې خلکو د جنجال د ختمولو دپاره دغه جرګه راټوله شوې او کوشش کوو چې د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او د حل لپاره یو عادل او معقول لاره را پیدا کړو.
والی وایي که چېرته د کامدیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ دښمني پای ته ورسیږي نو ورسره په ټول نورستان او په ځانګړي ډول کامدیش کې امنیتي حالات هم خکې دي. شي خلک وای کله چې هم په یو سیمه کې د قومونو او قبیلو ترمنځ کوم ستونزه پیدا شوي، یو دښمنه خوا حکومت ته او بل هم د دولت مخالف طرف ته ورغلي او دواړو خواوو د دولت او مخالفینو د نمونو او وسلو په کارولو له یو بل څخه انتقام اخسته او ورسره امنیت خراب شوه دی. باید چې افغان دولت طالبانو سره دروغ جوړي د خبرو د پرمخ بیولو ترڅنګ د قومونو ترمنځ د پروتو ستونزو د هواري د پاره هم کار وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تورجان د فراه ولایت ل بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي زما نظر دا دی چې له طالبانو سره سوله ډیره ښه ده، ځکه چې په جنگ جګړه باندې کراري نسی راتلی. حکمت حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي سوله باید د افغاني طالبانو سره وشي، پنجابیان او نور بهرني طالبان باید په جنگ وځپل شي. ملنګ پردیس د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ څخه لیکي کچېرې دغه جنگ یوازې په هلمند کې وای نو د سولې خبرو به ګټه کړې وای، او کچېرې په ټول افغانستان کې جنگ وي نو بیا د سولې خبرې یوازې په هلمند کې ګټه نه کوي. عبدالرحمن له کندهار لیکي که د سولې خبرې تر اوس مهال نور هم قوي سي او همداشان پوځي فعالیت روان وي نو انشاءالله نتیجه به ښه وي. سلیم طاقت لکندهار په خپل سمسکیلی کې شاوخوا 12 کال کېږي چې په هلمند کې جګړه روانه ده او ډیرو بهرانیانو عسکرو هم خپل ژوند پکې د لاسه ورک خو جګړه ختمه نشوه نو اوس جبار قهرمان نشي کولای چې جنگ وګټي نو باید د سولې خبري وشي محمد یاسر خطیب له فرات خلیکی نظر میداد چې په زور هیڅ کله سوله ناراضي عبدالغفار تقوا لسپین بولدک خلیکی امن د خبرو او د خلکو د ترمنز د سولې لار راځي نه د جنگ د لارې او بیا هم محمد یاسر خطیب لیکي له فرات څخه نظر میداد چې په زور باندې هیڅ کله هم سوله ناراضي قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو را سره وسی خداشه بنجی سپې تغوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا د دفاع د وزارت لمرستیال سره په خبرو کې ویل چې افغان هوایی ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو لا ډیر مرستې ته اړتیا لري افغان چارواکو د تختونکو له منګولو د دایکونډي د ولایتي شورا د منشي خلاصېدل تایید کړی دی ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په شمال کې پر 50 روغتي مرکزونو او دوه خونځیو په پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو توافق کړی چې پر بیلاروس د لګیدلو بندیزونو یوه لویه برخه لرې کړي د اروپایي ټولنې مشر ډونالد توسک خبرداری ورکړی چې د کډوالو بحران او له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتو د مخنیوي په مقصد پر لپسې معاملې ښیي د دې ټولنې د لمنځتلو باعث شي او په اوکراین کې د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 280 تنو واوښت
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو شیبا وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او د خځو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د خبرونې وروسته راپور واوري په سوریه کې پرون پر سوروختونونو او خوندزیو بمباری وشوي په دې کې یو هم د بی پولې ډاکټرانو پر روختون برید وچې او کسان پکې ووژل شول او اته نور تروسه لا درکدی په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روختون او همدارنګ پر یو خونځي هم د بریدونو راپور نه ورکړل شوی ملګرو ملتونو اروپאי ټولنې او متحدو ایالاتو د بریدونو غندلی او لخ کېلو خو غوښتي دي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي اجمل اند او په دې اړه تفصیل
ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 50 روختونونو او دوه خونځي بریدونو کې لکتر لګ 50 کسان وشل شوی په دې روختونونو کې یو هم په مارتون نومان سیمه کې د بی پولی ډاکټرانو روختون دی چې و کسان پکې وشل شوی او ته نه پکې نه درکدي په برتانیې کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي روسی جنگي الوتکو پر دې روختون بمباري کړي د څارنی د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روختون توغندل لګیدل چې 15 کسان وشل په یو دریم هوایی برید کې په یو کلی کې خونځه پنهخه شوې چې و کسان وشل او یو شمیر نور ټپین کړي د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرسیان وایي سره لدې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روختون د دې برید لکبله سخت خپه دي خو په سوریه کې به خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو ولې د سلام غوالو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخ کړو ځکه موږ د ګوتو په شمیر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو د غلطه د اړتیا سیاتوالي ته په پام موږ اړیو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرګند سرغړاوي بللې اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د بی سرحد ډاکټرانو پر روختون د بریټ پاړه ویل د داسې پی خورا منستکیدل
د منلو نه دي.
دا وایي هغه څه چې نن د بې پولي ډاکترانو په روغتون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلو نه دي. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت ملاتړو لخوا یې د دا ډول بریدونو غندنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگتن کې وویل هیواد یې له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاندی چانگی دو جوانانو خپرونه، جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، د تازه و د کړي ودوانانو ترمنځ یاري څوک سختوي؟
خدای ته مور پلار وای کنه دا شی
چې ګوره میړه لاندې راغله
خوخه ته باید ته نه تن لري اندرور باید ته ته نه تن لري لی ور شاید
تا بناله ته هم وای شي ویلي چې میرمن دی راغله ته باید یې صاحب چې کی
ملامت څوک دی او دوی ولې داسې کوي؟ ملګرو کچیر یو ځوان د داسې پانه او پلانک ترمنځ ورشي نو باید څه وکړي؟ په نننې تاندې څنګه کې بطری خبر شي چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ته چې دا اوس د مور په خوله یې زمیداتوري کمڅه چاته سپینومه. دوستانو دا لنډینو بیت څنګه دا ویل شوې زمو پزینو کورنوي کې چې د هلک او د انجلې د واده ورځ شپې را نګ دکېږي نو د دواړو غوګونه د زینو کسانو لخوا هغه د چا خبره په دې ډکېږي چې د واده ل لومړی شپې دی خپل روب دا بواچو کرنو بیا ورسته نکېږي. د تازه واده کړي ځوانانو ترمنځ کوم دریم غړي ځانو نه ځایوي او څو ورته وایي؟ د پغمان اوسیدونکو جاوید او د کابل پونتون ماسیلا لالپورا مرزا وایي
خدای ته مور پلار وای کنه دا شی چې ګوره میړه لاندې راغله خوخه ته باید ته اهمیت نه لري اندرور باید ته اهمیت نه لري لیوار چایدا خسر په چی کی حساب نه کی کچیر ورته دی وخت ورکه بلای ته په هوګو پر دکی خدا راستی کړي پای کور کې ورس خشی دا شی تر خی یواز خوخه خو په کور کې لاس نه هی خاله خو شو د وقدر ته مګه باندې تیر شوی دی
دا سی ورته ول شوی دی چې کوشش وکړي چې خپل خوند په خپل لاس کې غسته په خبره باندې عملو کی کته خپل خوند خپل طرفدار کینو کول شي چې قرآنی ته ماته ورکړو ته بنا لکته هم ول شوی دی چې مثلا میرمن دی راغله ته باید هغه سر چټ کې او دغه د کور قوانین په باندې تطبیق کې نو دا هر څه د ام دنجلی کورنۍ هم د اړ کورنۍ دوه خواته ویل کیږي.
فدا محمد باران د پکتیا د زازه یو دی. دی وایي چې دا خبرې ځینی ملګری هم یو بل ته سره کوي.
د دې پر ځای چې ملګری کوم کس ته چې واده راوړي د ته د مینې او محبت غلارې وروخي چې څنګه خپل کورنۍ ژوند هيسته کول شي خو د دې پر ځای دوی ته وایي چې نه په لومړی شپه دی خپل ناوی تر فشار لاندې راوسته خو عمر بده خوی کنه نور دا بیا پتا زوره ورکیږي مور او پلار کنه ته دومره وروزلی اوس ک د میرمن خپه نکړه په هم د غوال شپې دیونه ډار کړه و دینه وهله نو تانه مور او پلار خپه کیږي په داسې حال کې چې مور او پلار بده خپل اولاد خوشحالي غواړي او همدارنګه بیا ناویته د نور خپل یمزولي ملګری بیا دا خبرې کوي نو د دوی په منس کې یو ډول کینه وغورځيږي کنه مغه د اول شپې نه
لړکی صدو منی ختم شوم تر شو جانا زما د ډيري غري
همزولو دا موضوع می د تاندې څنګه او پر خپل فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریکه کړي. د دوی نظرونه مسعود نیازی او وګما رشیدی لولي.
ساجد لیکي کامیرمن او خاون سره خواغه ووسی نو د هلک کورنۍ هغه ته پیغورونه ورکوي چې انجلۍ پرې زوره وره شوې ده.
حبیب الله دمل لیکلی په ځینو سیمو کې انجونو ته ویل کیږي چې په خاون لومړی غږ وکړه بیا به ټول عمر د تا خبره منل کیږي. محمد ابراهیم ګران لیکلی چې د هلک کورنۍ هلک ته وایي چې د نکاح په شپه دی د خپل ناوی په مخ کې په یو شی سخت گزار وکړي او هغه دې تر خپل اغیز لاندې راولي.
جمیله لیکي چې تاسو مبالغه کړې، هیڅ کله یو مور خپل لور داسې ناسمو لارو ته نه تشویقوي. خو زین الله شهید زوی لیکي چې د هلک او انجلۍ کورنۍ خصوصا ښځینه ملامت دي چې خپل اولاد ته داسې منفي ذهنیت ورکوي. همدوی دي چې د ناوی او د شا ژوند له ستونزو سره مخ کوي.
کمال حسن لیکي چې تر ښځې او خاوند پرته هیڅوک هم د یو بل ملتیا نشي کولی، دواړه باید د ښو ملګرو په څیر واوسي.
زلابودین زلان او انصار حساس لیکي چې د کورنیو د مداخلې له کبله ځوانان خپل ګډ ژوند تریخوي. خو عبدالله نظری لیکي چې ډیر انحراف او ناس هم ځوانان ناسمو لارو ته تشویقوي.
او احمد لاهب موسون لیکلی چې کور په ښځه هم جوړیږي او هم رنیږي، خصوصا د نوې کورنۍ د دې پر ځای چې خپل لور د خسر په کور کې تخریب ته تشویق کړي، باید ورته ووایي چې د ټولو زړونو ته په ښه خوی لار پیدا کړه، نه په بد.
دوستانو په نظرونو کې د جمیلی نظر هم دا و چې میندې خپل لورګانې داسې کیسو ته نه هڅوي. د کابل اوسیدونکي ماریا هم وایي چې مشکل د هلک په کورنۍ کې وي.
دغه مسئله ډېر د هلک په کورنۍ کې وي نسبت دې ته چې د نجلۍ په کور کې وي، ځکه هیڅ مور نه غواړي چې د لور ژوند خراب شي. ولې هغه د هلک کورنۍ چې ده هغوی داسې یو فکر کوي چې که مثلا دغه نوې ښځه چې دې کور ته راځي شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لرې کړي.
خو جاوید بیا د دې مسئلې پړه د نجلۍ پر کورنۍ وراچوي. لیکوال او د میرمن بهیر غړی سایره شریف هم په دې نظر ده چې دا مسائل د ښځو لخوا راپورته کیږي.
د هلک کورنۍ ورا وخت چرته ما یعنی د ځان لپاره نه وایم، د هلک کورنۍ خپل غته وای چې د خسر به احترام کوي، د خواخ به احترام کوي، خپل زوی ته وای کایتا خسر خل دې منګم دوست شو منګ سره مخیک شو کنه. ډیر کم کدا چې واقع شي ډیر کم اغه مجه ډیر داسې دا جن مقابل پتنګ شي بیا د نوې پکور کې مداخله کوي.
خواندې په ما باندې خپل قرن شي متاسفانه اکثریت د مسائل د خزل خوانه د مطرح کیږي او پرته دینه چې مثلا د پیغلې او هلک جایګه وګوري، د موقف وګوري، د غوښتنې وګوري، ک شل کله وړاندې مثلا څه خوخي باندې تر شي یغه خدا خست وي یغه خپل خدا بیا خپل خوخي باندې هیڅ مسله هم نه فقط د تضاد مفکورو او اقتصادي مسائل، هغه عمده مسائل دي چې په کورنۍ کې شخړې رامنځته کیږي.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وایم.
ملګرو لدی تور او سپینا تیریګو چې د انجلې کورنۍ ملامت ده که د هلک او کنور عزیزان راځو دې ته چې کله داسې خبرې هلک یا انجلې ته وشینو دوی څه کوي. د دې جواب هم جالب دی دوستانو. د لوګر اوسیدونکو حاجی محمد اسماعیل وایي چې بیا نو دا جوړه که کله یو بل ته په څو کمین کې ناستوي نو کله هم دفاع ته چمتو وي.
دا خو معمول خبره ده، د دواړو په ذهن کې عقده یو قسم دفاعي سیستم دغه کېږي چې زه څنګه مقابل لوری لاندې راولم یا کومې خبرې چې ماته شوي دي یا هغه په دوی باندې زه څنګه تطبیق کړم. دواړه لوري هم د هلک له لوري نه هم د نجلۍ له لوري نه له دې سره د دواړو ژوند تریخېږي. تعرض یې کوي، توهین یې کوي، مطلب کنایه کې ورته وایي. معمولا کمزوری طرف خو ډېر ځورېږي.
لالپورا میرزای د تازه واده کړي یوې جوړې کیسه کوي چې د مشرانو شخصي غرضونو تر طلاق ورسول.
کله چې دعوتونه کیږي نو د دې کورنۍ ترمنځ بعضې مسایل کې یعنی ساخیستلو کې یا سور کولو کې لږ سره مشکلات راځي. د دوی د پلانونو ترمنځ داسې کوم مشکل راغی، د هلک کورنۍ غوښته د هلک په طریقه د هغې نه قصد واخلي او د نجلۍ کورنۍ غوښته د نجلۍ په طریقه قصد واخلي. د هغې هم ورسولې وه، دی هم ورسولې وله. دوی په دې هڅه کې وو چې ښکاري او د خپل د کورنۍ هماغه خبرې تطبیق کړي. ترمنځ یې یوه کینه ولوېدله، ژوند یې خراب شوه، د دوه ماشومانو یې درلوده.
همزولو مشران ښایي د دې لپاره داسې مداخله وکړي چې دا کار به د دوی د اولادونو په خیر وي. خبر نیوی چې د خپل اولادونو په خې پر تبرونو وهی. خو د لغمان اوسیدونکو سپینګیره محمد رفیق تراخیل وای چې نه، ځینې مشران د اولادونو د ژوند په تریخوالي کې خپل ګټي سنجوي.
ته باندې خپل اولاد ته وایي چې دښمنی کوو ورسره پام کوو چې چا خبر وانه ورې چې تاثیر لاندې چارانه سي. داسې مور پلاسته چې خپل اولاد ته وایي چې دا سړی دارایی لري زوی پیسې تیرش کوه کور وړای ماته راکوه. نو ته غیرت لري، ته ایمان لري، ته وجدان لري چې د پردی ډوډۍ په دې نارامۍ سره خوري. خپل ځان نه د غیرت همت پیدا کړه. د اولاد ژوند تریخې، د اولاد د ژوند په تریخوالو کې خپل ګټې دوی پیدا کوي. داسې خلک ست دي.
خو بشیر درید چې تازه واده کړی وایي چې نه ما تخپل مشرانو داسې څویلی او نه مل میرمنې داسې کوم حرکت لیدلې چې پرشکی شم.
ما خو خپل واده وکړ دغه ستونزه خو ما ته مخته رانغلله. نه راته پلار داسې وویل او نه هم راته مور داسې وویل او نه هم داراس زما د کور والانه داسې خبرې ما نه اورېدلې.
همزول وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. خلک خو به هر څه هر څه وایي. یو ځوان ته که هغه نجلۍ ده او که هلک، که کله داسې منفي خبرې کېږي دوی باید څه وکړي؟ ځینې لارې چارې ماریا، سایره شریف او لالپوره میرزی راښیي.
شیطانت ډېر وي، خدا دې هماغه شیطانت واوري. ورته وایي چې سمه ده، وایي ځمکه هغه سوزي چې اور پرې بلېږي. کوم نظر چې دی خپله نجلۍ ګوري بل څوک نه شي کتلی. نو دا دې کوشش وکړي چې هغه خپلې کورنۍ زړونه د لاسته راوړي، د هغې کورنۍ قواعد قانون دې خپل کړي. ډېر وخت موږ داسې فکر کوو چې دغه مشکلات به په کلیو کې وي، مګر د موږ په لوستو کسانو کې دغسې مشکلات شته دي. خبرې هر خوانه کېږي، ولې مهمه ده هغه چې دواړه د یو بل نظریو ته غوږ ونیسي، یو بل سره قانع کړي، نه خپله مور خفه کړي، نه خپله خواښي خفه کړي، نه خپل خاوند خفه کړي او نه خپل مېرمن خفه کړي.
او هوښیاره کورنۍ وي دواړه خواته، هغه ځوانان پرېږدي چې خپل ژوند په خپله خوښه د خپل نظریاتو مطابق جوړ کړي، په مخ یوسي. ځوانان هم باید دې ته متوجه وي چې دوی په ډېرو وړو مسایلو باندې مقابل لوري ته، مشرانو ته، د خپل غوښتنو سم قناعت ورکړي. نه دا چې مثلا دوی هم د احساساتو نه کار واخلي او د دوی غبرګون هم شدید وي.
دوه مشران زلمی میناناک او محمد رفیق تراخیل کورنۍ او مشرانو ته وایي چې که غواړې اولاد مو نیکمرغه واوسي نو له منفي خبرو ډډه وکړئ او هغوی ښې لارې ته وهڅوئ.
د ما په شخصي نظر تقریبا درې شپېتو کالو سړی هم نه په درې شپېتو کالو عمر کې ما داسې کورنۍ نه ده لیدلې چې دغسې خبرې کړي چې هغو ښه ژوند تېر کړي. مګر دغه کارونه هېڅ بقا نه لري. مشرانو ته دا په کار دی چې خپلې لور ته که چاته ورکوي نو نصیحت ورته وکړي چې لور جانې مونږ خپلوی کړی ده، دشمنی هم نه ده کړی. او همدغسې هلک هم پلار و مور پوهېږي چې زویه ښه وزه کوه، آرام وزه کوه، ښځه دې ښه ساته، ګټه وکړه، وټه وکړه.
یاره ما خپله دا خپل ځان چې زه ته وښیم، هېڅ وخت کې ما ته مور و پلار نه ده ویلي چې ښځه تحصیل لاندې راول. الحمدلله د شپېتو پورې زیاتي رسېدلی یم. تننه پورې مې ډېر خوږ ژوند ده. تربیه د مور و پلار ډېره مهمه ده. زه الحمدلله اته لورګانې لرم او ټولې مې واده کړي دي. ما چې اول ورځ ورته ویلي دي چې له ما نه خلاصه شو لور، نور کال ته اخلاص ژوند دې ښه تېرېږي. هم خپل کار دې ده او که وایي چې ژوند مې تریخي زه به کوه لکه خدای غاپه چې ژوند دې خراب تیر سي. نو خدای پزل دې ده، الحمدلله شکر ده. تر اوسه پورې دې یوې چغه راتنده راغلي چې چای چې دغه خبره دغه چې بېځایه کړې ده.
خو همزولو د خپرونې په پای کې فدا محمد بیا داسې یو چل راز ده کوي چې هغه د چا خبره نه سیخ سوی او نه کبهب. تاسو ورته غوږ شئ.
د دې لپاره چې دغه خپل ژوند هم خراب نه کړي، مور او پلار هم د هغو زړونه هم خوشحاله وساتي، خپه یې نه کړي. دی دلته خپله چلاکي کوي که نه، مېرمن هم خپله خوشحاله ساتي، د هغې حق ورپوره کوي، هغې ته مینه ورکوي. مګر هغه د شکایت کوونکو یا خپلو خپلوانو یا د مور او پلار مخکې بیا بل ډول رویه کوي، د هیچا زړه هم نه خفه کوي. کیدای دا چلاکي وکړي نو هم به یې خپل کورنۍ ژوند ډېر ښایسته وي، هم د مېرمنې سره به خوشحاله ژوند ولري، او هم به یې هغلته ملګرو ته برید ته ووي چې نو ما خو هغه څه وکړل کوم څه چې تاسو ویلي، تاسو په خوښه ما هر څه ترسره کړي، خو ده به دلته خپل ښه ژوند ځان ته برابر کړی وي.
تا چې مینه زما ورځ په ورځ زیاتېږي، انتظار کوه ضرور پاس چل کې.
دوستانو نننۍ تاندې تانګې همدومره وه. که نظرونه را لېږل غواړئ نو پته ده شفق @rfer.org. خوږ ژوند مو په برخه. الله امان.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
نه می نړی درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هله چې جوړ او خوشاله بوي د دې ونې خبرونه پیلو روان خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی در پیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د ښځو سهارایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 سهارایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي، سږ کال موږ په شمال کې د سهارایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړی. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال 11 پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړي چې 113 جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زنده کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانۍ له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغې ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زنده کړی و چې روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 13 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بی بی عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بی بی عائشې صدیقه کتابتون په پرانیزغونډه کې د خدیجه الکبرا ټولنې رئیس آغلی مریم دورانی وویل چې په ډیره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړې له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لمړنۍ افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لمړنۍ ترینره هم ده. صدیقې تر اوسه د پامیر، پنشیر او آل پغرونو لوړې څوکې فتح کړي دي. اغلې صدیقې ته دا ورزشي رشته له خپل پلار او نیکنه په میراث پور پاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لومړنی استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وم ټولګي کې و چې د غرختنې تمرینې پیل کړ. خود دې ورزش مسلکي زده کړې په ایتالیا کې تر سره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایتالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دې ورزشي رښتې ته د راتګ پاړه وای. دا په وم ټولګي کې و چې له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لمړنۍ میرمن و چې دې رښتې ته راغله او د ټول وړو غرونو څخه هم فتح کړې.
ما چون د یک فامیل ورزشکار به دنیا آمده بودم،
از په یوه داسې کورنۍ کې زیږیدلیم چې له پخوای ورزش کوه او لومړنی استاد مې خپل پلار و. کله چې په وم ټولګي کې وم، له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل یې چې د الکانو یو ټیم جوړ کړي. چون زه له پخوانه د غرختنې له ورزش سره بلده وم، زما پلار او نیکه مې هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې دې ورزش ته راشم. زه لومړنی میرمن وم چې دې ورزش ته راغلم او هغه خلک چې د ټیم جوړولو په خاطر دلته راغلی وو زما په لیدلو حیران شول. په 2015 کال کې مې د هندوکوش او پنشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2016 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړه څوکه چې 6800 متره لوړوالی درلود فتح کړ، او په 2020 کال کې مې د آلپ غرونو لوړه څوکه فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې، بیا بیرته افغانستان ته راغلم.
در سره کې به اتمام رسندم دوباره افغانستان آمدیم.
اغلی صدیقه وایي څو کاله په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتوانېده چې یو ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپل تمریناتو په اړه هم راته وایي.
چې چندین سال مبارزه کردم تا اینکه در سال
تو کلمه دغه ختنه دی ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بلاخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې دغه ختنه رښتا رامنځته کړه او تر اوسه دغه ختنه د فدراسیون د مشر په توګه دنده تر سره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رښتا پر مخ بوزم او نور مېرمنو ته هم زمينه برابر کړم چې په دې ورزشي رښتا کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات پیلو او د اسات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې تر سره کوو. په روان کال کې مو له دیار لسنجونو سره د هندوکش د غرونو لوړې څوکې فتح کړه او هغه څوکې مو د شیر دختران افغان په نوم ونوموله. لغه وروسته مو بیا د افغانستان لومړنۍ مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودله چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولی شي، د لوړو غرونو سرونه فتح کوي او بیرته مرکز ته راځي.
میرمن صدیقه نورستانی لومړنۍ میرمن ده چې د آلپ، بدخشان او پنجشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې او پاینده کې هم هیله لري چې د همالیا د غرونو لوړه څوکه ایورست هم فتح کړي. اغلې صدیقه وایي یو غرختون کې ته چې غواړي یو څوکه فتح کړي باید ځینې وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوصي جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او دې ته ورته نور وسایل باید له ځان سره ولري. میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنۍ ولایتونو کې فعالیت لري، له هیواد بهر هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري، خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
که ما دولایت های مختلف برنامه داریم و
موږ په بیره بیلو غرنه ولایتو کې پروګرامونه لرو. پر ولایت کې چې د غرڅو کفته کوو اما ولایت ته ځو، یعنی زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې ندي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفر نه ولرو، خو ځینې خنډونه د دې باعث شول چې ومن شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازمه همکاري نه کیږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې خیلی سر رو نیولی رو
خدای مثبت از بکنیم چانس خوب تر داده شد.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com افغانی ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستوندو سره مخ دي. په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي، نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې، خو دا وایي هیڅکله به ستونزو ته تسلیم نشي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدای بسیار زیاد شدیم، چیزی که بسیار زیاد مهم بوده ساختن
زدی خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیره جالی او مبتذله فیسبوک پاڼه جوړ شوی، خدا کړنه نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کاله کېږي چې ډیره دي تهدید لاندې، خو زه هیڅ وخت بیرته پشان نه ځم. کله چې ساکل زما دفتر وسوځیده، زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې، خو بیا هم ما خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بېشانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهداف ته ورسیږو.
و اونا دست ما را گرفته دوباره بلند بسازن، به کمک یکدیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغل صدیقه 22 کاله عمر لري، د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غرڅ څوکې فتح کړي، هلته هوا ډیره قید وي او نفس خپل ډیر مشکل وي، خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غرڅ څوکې فتح کړه، نو له خوشالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په جریان کې د دولت نه پاملرنې لامل ګلمنه ده. وایي دوی ډیر لاسته راوړنې هوا تراوړي، خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم و نه ده تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده؟
باز موږ د دولتي ارګانونو لخوا هیڅ نه تشویق شوی. زه نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړي. ځینې وختونه مانوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېر لاسته راوړنې لرو، خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړي یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي، خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړي.
ما همیشه از طرف مردم و رسنیو خود تشویق شده. ما از طرف بزرگ مردمانه.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم ګڼي. په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي. همدارنګه په آینده کې هم په دې رشته کې ډیر پروګرامونه لري. دا وایي اوس هم دوی آمادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بله څوکه فتح کړي.
خانمایی که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم.
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل روغتیا ته خاصه توجه نه کوي. هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزیږي. ورزش د ډیرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. که میندې وغواړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي. هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي. په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډیر پلانونه لرم. زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېرې میرمنې وروزم چې دوی بیا په آینده کې وکولی شي نورو میرمنو ته هم درس ورکړي. اوس هم ځینې نجونې عملا په دې رشته کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یو بله لوړه څوکه فتح کړي او د مبارزو میرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي د پوسپکس پاتې مودادي. په کابل کې سوارلس یو اویا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې نولس، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خیچاري
آزادی رادیو لوونه تر وو.